السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په ایران کې یو ټرافیکی پیښه کې 28 پاکستانی زائرین مړ شو دي. اسلام آباد کې د ترګری عزت عدالت د علي وزیر ضمانت رد کړی دی او منځنی ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر د غزا د جنگبندۍ په اړه بغیر له کومې نتیجې پای ته رسیدلې. د خبرونو تفصيل په ایران کې د یو بس د اوختلو په پیښه کې لکټر لګه 28 پاکستانی زیارت کوونکي وجل شو دي. په ایران کې د پاکستان سفیر مدثر ټیپو نن په ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې په دې پیښه کې 28 کسان مړه او نور درش ژوبل شو دي. ژوبل د یزد روختونو ته وړل شو دي. ایرانی رسنۍ وایي چې د بس د بریک خرابېدو له وجې د پیښه رامنځته شوې ده او ورسته په بس وور لګیدل. د پاکستان دان رسپانې خپل ریپورت کې لیکلي چې په بس کې ټول 350 مسافر سوارو چې زیاتره یې د سند صوبې د لړکانې ګوټکی او نور خاورونو سره تړاو لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په پیښه د خپل جوړ غم او خفګان څرګندونه کړې او د زخمیانو او مړو شو کسانو پاکستان ته دراوړلو لپاره یې هدایت جاری کړې دي. په پیښور کې د پاړه چمکني قبيله ځوانانو د یو ځای تند وجنې زد احتجاجي مظاهره وکړه. د مسعود چمکني په نوم دغه تن په منځنۍ کورمه کې د اگست په 19 وجل شوې بو. د نوموړي د ترزوی ابو بکر کورمیوال د مظاهره ورسته مشال ریډیو ته ویل چې مسعود چمکني نامعلوم وسلوالو اوچت کړي وو. دی وای
مو همیشه حکومت نه او ریاستي درونه دامن غوخته کړی دي سموته د تحفظ یقیني کې متدال ته ژوند اسون کې کوم مشکلات سموته جوړ دي نو خداره حکومت او ریاستي ادارې د بموره همو کې او مو علاقې کې دامن بحال کې.
تروسه د مسعود چمکني د وجنې زمواري چانه د منلې بلخوا کسه هم د خیبر پختونخوا حکومت د نن نه مظاهره په اړه سندې ویلي خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په صوبه کې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. په خیبر ضلع کې د باړي سیاسي اتحاد مشران ویلي چې چاته به هم د اجازه نه ورکوي چې امنیت خراب کړي یا ولسی کسان په نخ کړي. پرون مشال ریډیو څخه خبرو کې د اتحادیې یو مشر خانولي افریدي ویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مال او عزت یې پکې خوندي نه وي. نو موږ زیاته کړه چې کچېری ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولای نو بیا د لتیرا او باړي سیمو څخه وځي. د اتحادیې مشران زیاته وی چې سیمه کې یو خوا وسلوال طالبان غشتونه کوي او بل خوا امنیتي سرتيري خلک او د هغوی کاروبارونه په نخه کوي. دوی خبرداري ورکړي چې که امنیت پر ځای نه شونه یو ځل بیا به په احتجاجونو لاس پوري کړي. په باړه او تیرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د تیرې سمودې نه یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پخوانی پارلماني غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړې ده. عدالت دغه فیصله نن د علي وزیر په غیر حاضرۍ کې واوروله. دا له هغه وروسته چې د اگست په 9 علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د 3 ورځو په جسمانی ریمانډ پولیس ته سپارلې وو. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اگست په 3 نه وخت نیولې وو. د حکومتي وکیل د ادعا لمخه په علي وزیر له یو پولیس څخه په زور ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتيري د کمیس شلولو ترڅنګ د نشئی موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي. خو علي وزیر دا ټول تورنه رد کړی دی. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ تور پوری کړي چې حکومت علي وزیر د دې لپاره نیولای چې د اکتوبر په 19 د دوی اعلان شوی هغه قامي غونډه ناکامه کړي چې دوی ورته د پښتنو عدالت نوم ورکړی دی. د بلوچستان په خاران کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوې. د پولیو د ختمولو لپاره د بیړنۍ عملیاتو قومي مرکز ان ای او سی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په خاران کې په 2 کلنې ماشومې کې د پولیو وایرس موندل شوې ده چې ورسره روان کال په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر 1500 ته رسیدلی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پولیو ورستیو پیښو ته په کتو سره په ځینو ضلعو کې د ستمبر له 9 تر 15 پورې د پولیو کمپاین پیلېږي. دغه مرکز له والدینو غوښتل چې د پولیو لکارکونکو سره همکاري وکړي او خپل تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد ویکسین ورکړي. دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر په داسې محال پای ته ورساوه چې هلته د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزه د اوربند د موافقه په اړه کوم مهم پرمختګ ونه لیدل شو. حماس د امریکا او یورپی ټولنې له خوا تر هغه ډله بلل شوې ده. بلینکن او منځګړو هیوادونو قطر او مصر په هغه موافقه خبرې وکړي چې مقصد یې د اسرائیل او حماس ترمنځ فاصله کمول او دواړه خواوې د لس میاشتنې جګړې ختمولو لپاره د اوربند موافقه ته راضي کول دي. د اګست په شلمه بلینکن له دوه سخر تر روانې دوه وړاندې خبري اعلان تویل باید د اوربان پاړه دغه تړون لاسلیک شي او په دې اړه را روانه ورځ ډېرې مهمې دي. امریکا وايي دوی به روانه ونې هم د غزه د اوربان پاړه خبرو ته دوام ورکوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په ایران کې د بس اوختو په پیخه کې یو شمیر پاکستانی زائرینو ته مرګ ژوبله اوختله. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد وایي له وسلوالو فعالیتونو او پوځي عملیاتو تنګ شوي او نور یې نشي زغملی.
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې د موږ د حیا، عزت، د مال او جان مسله جوړیږي او نه د سیکورټي فورسز د طرف نه غوړو.
نن د ترهګرۍ ښکار شو خلکو ته د درناوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي. افضل خان وایي کورنۍ د واده په صدو ګرځېدل چې په غم واوختل.
د دې څنګه د قابلیت سره ورسېده په دغه ځای کې بي اودرېدل او هغه خان هغه چاودنه وشوه. نو ما پکې خپل چې کوم نیک کور والا و یو پکې زو او یو پکې زخمي شو. ټول لکه افسر سپیندل لس کسان یو خاندان.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په لاسو ځلو کې د آټیزم په نامه یوې ذهني ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي کلینیکونه جوړوي. د دې ناروغۍ څه علامات دي؟
هغه ماشومان چې دی دا غو په خبرو کولو کې ډیره زیاته مسله یې چا سره تعلق چې دی د نور ماشومانو سره جوړول نه شي. د ګرمۍ او د یخنۍ څخه احساس ورته نه کیږي.
فلپاین او امریکا موافقه کړې چې امریکایي ته د تک په انتظار محدود شمیر افغان کډوال به په ارزي توګه په فلپاین کې پاتې کیږي. یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل. د ایران په یزد ښار کې بیګا د بس اوختو په پیخه کې لک تر لګه 28 پاکستانی زائرین وجل شوی او 13 نور ژوبل دي. په ایران کې د پاکستان کونسل جنرال مدثر ټیپو د 28 کسانو د مړینې په خلې کړي. بلخو د سند حکومت ویاندې سعدیا جاوید بیا د 13 کسانو د مړینې تایید کړي دي او ویلي دي چې زیاتره کسانو تعلق د سند صوبې د لړکانه او نور سیمو سره ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې پیخه د افغان سرګندونه کړې ده او د مړو او ژوبلو پاکستان ته زر تر زره د راوړلو لپاره هدایات جاری کړې دي. په دې حق له نور تفصيل د نیاز علي خان رپورت کې ورو.
په پیخه کې لګ تر لګ دیرش پاکستانیان مړو او 13 نور ټپيان شوې دي. په ایران کې د پاکستان کونسل جنرال مدثر ټیپو د اگست په 28 په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د وجلې شوی کسانو مړی د راوستلو لپاره په هر ډول ممکنه هڅې پیل کړې دي. چارواکي وایي چې پیخه د اگست په 26 او 28 ترمنځ شپې د ایران په یزد ضلع کې شوی او هغه بس عراق ته روانو. بلخوا پاکستانی رسنیو بیا د سن حکومت ویاندې سادیا جاوید د مړو شمیر دیرش خودلې دي. د اگست په 28 د سن حکومت ویاندې سادیا جاوید مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په پیخه کې مړو او جوبلو زیاتره کسانو تعلق د سن صوبې لړکانی او نورو سیمو سره دي.
آج ایران میں زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے.
نن په ایران کې د زیارتونو لپاره تلونکي بس ته پیښه ښکار شوې. تر اوسه د راغلي معلوماتو لمخې په پیښه کې دیرش کسان مړه او 13 نور ژوبل شوي دي. د زیاتره مړو تعلق د سین صوبې لاړکانا او نورو سیمو سره دی. د وفاق سره موږ سین حکومت هم په ایران کې موجود د پاکستان کونسل جنرل سره رابطه نیولې ده او د مړو جسدونه زر تر زره پاکستان ته راوړلو لارښوونې ورته شوې دي.
سادیہ جاوید زیاته کړي چې په پیخه کې مړو او جوبلو ټولو کسانو معلوماتو په اړه سن حکومت په لړکاناو نورو سیمو کې هم خپل کار پیل کړی دی. نوموړي په وینا کوم کسان چې د پیخه ښکار شوي دوی سلور ورځې وړاندې د سن څخه د بلوچستان کویټې د لارې ایران ته تللي وو او له هغه ځای عراق ته روانو. د سن لړکانې څخه شیګان د شاه شمس کاروان په نوم د یوې قافله کې تللی دي. د یادې قافلې په سن لړکانه کې یو ځای مشر سید اختر علی بیا مشال لیډیو ته ویلي
تقریبا 52,000 هویا ان
دی وای په بس کې 250 زائرین سپارو چې دیرش په پیخه کې مړ شوی. موږ د ایران په خار یزد کې د ډاکټرانو سره پر اب تکیو سوک چې په پیخه کې د مړو او ټپیانو د درملنې حالت ګوري. ځنې سخت ټپیان شوی دي. دا مهال ټول ټپیان د ابراکوا او تافتی په نوم روغتونونو کې د درملنې لاندې دي. دغه پیخه مخکې لدی چې بس خار ته ننوځي رامنته شوي. که بس خار ته ننوتلې وي او بیا حادثه رامنته شوې وي نو تر مرګ جوب لیکه چې به تر دې ډېره وه. نوموړي دا ونه ویل چې په یاد قافله کې نور څومره خلک شامل دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم شهباز شریف، د کورنو چار وزیر محسن نقوي په پیخه افسوس څرګند کړی دی. ولسمشر آصف علي زرداري په خپل بیان کې ویلي دي چې د بهرنو چار وزارت ته لار خیني کړی دي چې د وجلې شوو کسانو مړی دي زر تزر پاکستان ته راوړي او ټپیانو ته دی په وخت مرستي ورسوي. وزیر اعظم شهباز شریف هم په پیخه کې د مړو شوو کسانو د کورنو سره غمرازي څرګنده کړې ده. شهباز شریف په تهران کې د پاکستان سفارت ته لار خیني کړي چې له زیانمند شوو کورنو سره هر ډول ممکنه مرستي وکړي. په کراچی کې د شیعانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو ځای مشر برکت علی حیدری بیا مشال لیډیو ته ویلي په عراق کربلا کې تر ټولو زیاته ګڼه ګوڼه د چهلم په مراسم کې وي.
لیکن سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے کربلا کے اندر وہ ہوتا ہے اربعین.
دیوائی په کربلا کې تر ټولو لوی اجتماع د اربعین وی یعنی د چهلم مراسم. په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د پاکستان هر کال په لسګونو زره خلک ورځي. بیا د عراق، ایران، شام او نورو هیوادونو نه هم په ګڼ شمیر کې شیعگان ورزی او خپل مذهبی فریضه ادا کوي او ظاهرین په دې ورځ خپل مذهبی فریضه ادا کولو لپاره عراق کربلا ته ورزی.
خپل مذهبی فرایض کے لیے عراق یعنی کربلا جات.
د شیع عالمانو په وینا چې هر کال په لسګونو زره پاکستانی شیعگان د خپل مذهبی فریضه ادا کولو لپاره بلوچستان ته ورزی او بیا له هغه ځای ایران للاری عراق ته سفر کوي او هلته د عاشور او چهلم په مذهبی فریضو په مراسمو کې ګډون کوي. د دوی په وینا چې اوس مهال چې کوم زائرین روان دي دوی د چهلم په مراسمو کې د ګډون لپاره روان دي. اکثر زائرین له نجف څخه کربلا ته پیدل سفر کوي او دیتہ د چهلم ورځې سرا اربعین واک یا مشی هم ویل کیږي. د دوی په وینا چې د پاکستان څخه ایران او عراق ته د الوتکو تګ راتګ ډیر کم دي نو ځکه زیاتره خلک په گاډو کې د ایران للاري عراق ته سفر کوي. د پاکستان نه ایران او عراق ته تلونکي شیعګانو باندې په تیر وختونو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه هم شوي چپکی گن شمیر زائرین و جلیشوی ہم دی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
په پیښور کې د پاړه چمکني قبیلې ځوانانو د مسعود چمکني په نوم د یو مقامي تن د وجل کېدو په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. نن د یادې قبیلې لسګونو ځوانانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې په سیمه کې د امنیت قائم شي او د دوی تحفظ دی یقیني کړل شي. بلخوا چارواکي وایي ډېر زر به په سیمه کې امنیت بیرته قائم کړي. مسعود چمکني په 19 اگست وسلوالو د جاسوسۍ په تور وجلې ده. دا دویم کس دی چې وسلوال وای د جاسوسۍ وسلوالیه د جاسوسۍ په الزام وجني. په دې حق له تفصيل د سیمه نظمنګه خبريال طارق اورغزی را کوي چې ریپورت یې د احتجاج کوونکو په غوونو پیلېږي.
دا ناری په پیښور کې وهل شوې. د چهارشنبه پر ورځ د پړه چمکني قبیلې لسګونه ځوانانو د مسعود چمکني په نامه یو مقامي تن د وجل کېدلو پر دې عمل کې احتجاج کړي. دوی بینر اوچتی کړي د پریس کلب ودانه مخې ته ولاړ د خپل سیمې امنیت بیرته بحالي او د ژوند تحفظ غوښتنه کوله. په احتجاج کې شامل زایو سیدونکو ابوبکر کورمیوال مشال لډیو توای مسعود چمکنی تر زوی وو چې وسلوالو ووجلو او زیاتوی له حکومت د پښتنه لري چې تحفظ ورته ولی ورنکړې شو. کورمیوال وای وسلوالي سیمې ته راغلي خو حکومت ور باندې چپ پاتې دي.
نننې احتجاجي مظاهره مو امن حوالے سره وا پر خاص کر یو هفته پہله د مو کوم کزن څخه اوچت کړو اور بیا بے دردی سره ډیر ظالمانه طریقې سره شهید کړو. دا هغه حوالے سره مو همیشه حکومت نه او ریاستي درونه دامن وخت کړی دي چې مو ته د تحفظ یقیني کې مو ته دالته ژوند اسون کې کوم مشکلات سمو ته جوړ دي
نو خدا را حکومت او ریاستی ادارې د بمو رحم وکي اور مو علاقې کې دامن بحال کی.
د 15 کالو مسعود چمکنی په منځنی کورما کې د ژور ډنډ وسیدونکی وو چې وسلوالو پر 15 اگست د ټوپک په زور تر اوچتولو پس د هغه مړې وروسته سپینې غرې سره نږدې خپلې مور ته د ګل په ورځ میلاو شو. په مسعود چمکنی دا الزام و چې هغه به امنیتي ادارو ته جاسوسی کوله. په سیمه کې نه یوازې پر مسعود چمکنی د جاسوسی الزام و بلکې د غوایي غاړې علي منشا هم پر 15 اگست وسلوالو په همدغه خبره کې اوچت کړی وو. د 16 کالو علي منشا مړې په ډزو وشتل شوی له چنار درې خپلوانو ته یو ورځ پس میلاو شوی وو. د احتجاج یو بل ګډونوال رفیع چمکنی وای کا امنیتی ادارې تحفظ نشي ورکولې نو لاسیمې ووزي چې د وطن ساتلو ذمہواري په خپل لاس واخلي.
کزه کتلېګم په تور نه می کتلېګم، کزه کتلېګم په سپینې نه می کتلېګم. موته د کور می کې واضح کې پالیسی امن وروستل دا د ادارو دا د سٹیټ ذمہ داری ده. ته موته یو کاس نشي بازیاب کوای، ته موته امن نشي رکوای،
پاڑا چمکنی قبیلہ پا منځنی کورما کې آباد ده چې پکې د هغې دا وخت بابرټن مڼې پیاندې نختر پاڼا خلکړې دادمیر کلی سدو نوګې ډبرډوس ترتوی او یو شمیر علاقې د وسلوالو په قبضه کې دي. په یاد علاقو کې د مقامی خلکو تر مخه پر 11 اگست یو ځل بیا تر راتلو پس د مسلح وسلوالو عملدری قائم شوه. د جون په میاشت کې هم دغه علاقو ته وسلوال ورغلی ول خو چې کله خلکو احتجاجونه وکړل نو وسلوال وروسته بیا پټ شول. په سیمه کې د وسلوالو په بیرته ورتګ د مقامی خلکو تشویش زیات شوه دی. د پېښور په احتجاج کې شامل یو بل ځای کس محمد بلال خان وای دا پښتنه لري چې سیمه د پوسټ ملشی او پولیسو په واک کې ده نو څنګه وسلوالو نه علاقې ته راغلل.
سیکورټی فورسز شته خو صرف د مو د پاره شته. زه څه ساده نه وزم خپل علاقې ته څم شپیک چیک پوسټ او چیک پوسټ د مو مخې ته راځي. پاغه باندې د مو آیډی کارډ نه علاوه انټری نه کیږي او د مو علاقې ته په سونو باندې مسلح افراد راځي. هغه خو کولیام دندناته ګرځي، هغه وسرونه ولا څوک نشته.
بلخوا په دغه غړه موږ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف سره رابطه وکړه خو هغه مشال لوډیو ته خپل دریز ور نکړو. کچو هم د منځنی کورمې په تازه صورتحال پوسټ نه دی ویلي خو پر 15 اگست د یوسل دیار لسوینګ کرنل سهیل بابر یوې غونډې ته ویلي ول د علاقې خلکو سره هم دومره فکر دی څومره چې ورسره د خپل یو سرتیری دی. بابر ویلي وو په سیمه کې د خلکو حفاظت امنیت قائم ساتلو ذمہواري ور په غاړه دی. پوځي چارواکي دا هم ویلي وو څوک هم شرخوخوي غواړي چې اولې پوهه کړي خو کنه پوهیږي نو د سمولو نور طریقې هم ورزي. د هغه په خبره ډیر زر به د سیمي امنیت پرته قائم کړي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو
د پاکستان په وفاقي حکومت کې شامل وو دوه ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سیاستوالانو یو وار بیا په یو بل تنقیدونه کړی دي. څېړونکو وایي دغه دواړه ګوندونو جدا جدا نظریه درلودې او اتحاد هم کوم فطري عمل نه بلکې د سیاسي مجبورۍ له امله ده. خو د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي د سیاستوالانو لخوا د یو بل پر ضد بیانونه ورکول به د اتحادي حکومت چلولو ته څومره زیان ورسوي په دې اړه د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راشد خټک نور حال راکوي.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د پیپل پارټي په مرسته جوړ شوی دی خو پیپل پارټي تر اوسه په حکومت کې وزارتونه نه دی اخیستي. البته ايني او دی لکه صدر، گورنر، د سینیټ چیرمن او د کمی اسمبلی ډیپټی سپیکر د پیپل پارټي سره دي. د دواړو اتحادي ګوندونو ترمنځ وخت په وخت لفظي شخړه هم رامنځته کیږي او په یو بل نیوکه هم کوي. تازه پیښه پکې په پنجاب کې د دوه میاشتو لپاره د بجلی په نرخ کې کمی کول دي. 13 اونۍ د وقتدار مسلم لیگ نون صدر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی و چې د دوه میاشتو لپاره به د پنجاب خلکو ته د بجلی په نرخونو کې سانتیاوی او دوی به د یو یونټ په سر 400 روپۍ ورکوي. سانتیاو به د خلکو د پروي تر 500 یونټو پورې بجلی په یو میاشت کې خرڅ کوي. د دې اعلان نه پس پسند کې د پیپل پارټي حکومت او په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په مرکزی حکومت نیوکه پیل کړي او وی ویل چې وقدار ګوند داسې تاثیر ورکوي لکه د چې صرف د یوې صوبې یعنی پنجاب ګوند وي. وزیر اعظم شهباز شریف چې د نواز شریف ورور دی د پنجاب حکومت ننګه وکړه او په 16 اگست د کابینه په غونډه کې وویل چې د پنجاب صوبایي حکومت د خپل ترقیاتي بجټ نه 45 ارب روپۍ کمې کړي دي. او خلکو ته د بجلی په مت کې اسانتیا برابر کړی ده. هغه وویل چې د سند او خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونه هم باید د پنجاب پیروي وکړي. د اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د اختلافاتو په حق له په اسلام آباد کې د جیو ټی وی پروګرام ټاک شاک شریک کوربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل.
پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون تو ان کے نظریات
پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون نظریه د یو بل نه جدا دي. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دوی تل د یو بل مخالف پاتې شوي دي. د دوی اتحاد هم سیاسي مجبوري ده، دا فطري اتحاد نه دی. د دوی ترمنځ اتحاد هم چا په زور کړی دی او دا به تر هغې پورې دوام لري چې تر څو پورې د دوی ترمنځ اتحاد کوونکي خلک غواړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې په سند کې د بجلی واک د یو شخصي کمپنۍ کې الیکټریک پلاس کې دی او هلته د پیپل پارټۍ حکومت دومره وسایل نه لري چې خلکو ته ارزانه بجلی ورکړي. خو صرف په دې خبره د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ اتحاد نشي ختمېدلی.
ریسنٹ
بجلی کے بلوں کے حوالے سے اس بجلی دے بلوں خبر کی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون دے ملک دو لوی او فطری گوندونا دی پنجاب خلکو تا سانتیا ورکڑا اس پسند کے پیپل پارٹی پہ حکومت ہم دا خلکو فشار دے خدا بیان بازی سیاسی دا دومره سنجیدہ خبر نہ دا پدی بیانونو دا دوی لاری جدا کدی نشی دوی بدا خبر ہم کئی او پشریک با حکومت ہم کوی
کرتے رہیں گے اور اسی طرح ساتھ حکومت پہ بیٹھے رہیں گے.
خو په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي محمد آصف مشال رډیو ته وویل چې پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون پخوانی ګوندونه دي او د حکومت کولو لویه تجربه لري. دوی چې د خپلو مخالفینو خلاف کله هم لوی ګام پورته کول غواړي نه د یو بل په ضد بیانونه ورکول پیل کړي، خو تفضیح شخړه صرف د خلکو او مخالفینو پام بدلولو دپاره وي.
سپتمبر کے مڈ میں نا
د ستمبر په میاشت کې به دوی په پارلیمان کې د آئین د شپږمې مدې لاندې د غدرۍ په موضوع بحث پیل کړي. د هغې نه پس په ججان د تحریک انصاف مرسته کول پرېږدي. بل د کمیلي اسمبلۍ سپیکر به الیکشن کمیشن ته یو لیک ولیږي چې د ټاکنو په قانون کې د بدلون نه پس ځانګړې څوکۍ دوی ته ورکړي. په دې توګه به حکومت په دریو کې د دوو اکثریت ترلاسه کړي او سمدستي به د عدلیې په حواله په آئین کې ترمیم وکړي. اټکل کې دوی چې د بجټ د منظورېدو نه پس په پیپل پارټۍ په مرکز کې وزارتونه هم واخلي، خو یاد ګوند تر اوسه په دې حق له کومه پریکړه نه ده کړې او نه یې په دې حق له سو ویلې دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نه دی الشوي نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیل د سیاست څخه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک من دا لوگ نہ مرو زمنگ بچی مری دا بھی گارے دا لاسا یا دا لوگ لاسا نہ دوی سارے سم زمنگ سا کم نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حد سے کوي.
میڈیا ہم تم راضا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرول والا خلق ان کے پر تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن د ترهګرۍ د قربانیانو ته د درناوي نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په کال 2018 کې د اگست 28مه د ترهګرۍ قربانیانو ته د درناوي ورکولو په توګه ونمانځله او دغه ورځ ته د سولې غږ نوم ورکړ. په خیبر پختونخوا کې هم په زرګونو کورنۍ ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلي او د خپلو خپلوانو څخه یې بې برخې کړي دي. دا خلک اوس په سه حال کې ژوند کوي او آیا د ریاست او ټولن لخوا ورسره سمراستې شوې دي او کنه؟ په دې اړه تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې اورو.
موږ غټول پښتانه او مسلمانان یو، دا تاسو ولې دا پردي بچی چې کم دی بې ځایه وژنې ضرورت څه دی خبرې؟
دا غږ د چارسدې ضلع شبقدر تحصیل اوسېدونکي 28 کلن افضل خان دی چې ټیکسي ګاډۍ چلوي او پرې مزدوري کوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په 2013 کال کې یې د پېښور په قصه خوانۍ بازار کې شوي بمی چاودنې هغه وخت د کور خوشحالۍ په غم بدل کړي چې کله یې کور ودانې درور د واده په صدې خپلوانو کره سره د نورو رشته دارو روانه وه. افضل خان وایي چې هغه خونړۍ پېښه کې یې د مېرمن او یو زوی په شمول له کورنۍ نهه کسان مړه او سره د یو کم عمر زوی شپږ تنه جوبل هم شول.
نا مزګرو د چوک کې محمود بیتل کوټه تا نو دلته کې ټریپک ولا وته وی چې دلته کې چرچ کې دماکه شوی دا او وتا چې کم دی وی په خیبر بازار ته وشه د دې څنګه د کابلیا تر اور رسیدل نو دا غځه کې دوی ته کې شو شربت اس کې یو بس کلی په دا غځه کې دوی او درېدل او ناګه خان ناګه 14 نو شو نو ما به خپل چې کم دی کور والا و یو په کې زو او یو په کې زخم شو ټول لکه سر لسپینل لس کسانو یو خاندان په دا کې چې زما یو زوی بچو احتشام نه مو تقریبا 15 لس او 14 میاشتو اوس تقریبا
افضل خان دا هم ویل چې د قصه خوانی به می چاودنې په تازه ورځو کې ورسره مالیم رستی شوی ولې د هغې وروسته یې حال پختنې لسوک ورغلی نه دي
حکومت اعلان وکړ هغه وخت کې 5-5 لاکھ روپیه اعلان یې وکړو شب قدر ایسی صاحب چې کم دی بهیان ټول 5-5 لاکھ روپیو چیکونه ورکړل او بیا مونږ گورنر خوست نواز شریف صاحب راغوښتي د هغې نه وروسته دربار یې وکړو او هغې چې کم دی د 5 کروڑ روپو اعلان دی قصه خانه کې چې کم ده شهیدانو د دې دپاره د 5 کروڑ روپو اعلان وکړو خو د هغې په حساب کتاب مونږ پیزه کړنه شو چې مونږ خو منډه تړله مو پسې مونږ ونه واخله وروسته څه نه دی ملاو شوی وه
بلخوا د پېښور ښار اوسیدونکي رابعه تبسم هم کال 2007 کې په خیبر بازار کې شوي بمی چاودنې له وجې د یوې سترګې محرومه شوې نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هیڅ نوه خبر چې ولې د ترهګرۍ ښکار شوه مجرم یې څوک دی سی غوښتل چې هغه یې په سترګو نیمګړې کړه رابعه وایي چې له کوم تکلیف هغه تیره شوه نه غواړي چې داسې بل چا سره هم وشي
اس وقت میں جو ہے 3 سال
کی تھی اغه وقت تمام مر دی کالو چې د ترهګری د پیخ کار شم اغه دا چې د خپل مور سره په لار روانو په یو مارکیټ مو تی وی دوی دوړان د نخ کړی شوی بم نا ساپه او چود او زه پکې د یوې سترګې نه نیمګړې شم زما ډیر علاج نو شل خو کده حکومت خبرو کونه د حکومت لخوا را سره سخی کړی امداد د پاره ګامونه نه پورته شوی اغه وخت زما یا می د کورنۍ سره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوی
او مجھے میری فیملی کو نہیں کیا گیا تھا
پی خبر کې بشپ شهزاد مراد مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې اقلیتونه وخت په وخت د ترهګرۍ ښکار شوی ولې مرستې ورسره د ضرورت مطابق نه کیږي
تبر 2013 کې زموږ چرچ کې دوه خودکش دھماکے شوی آئے کہ تقریبا 100 لوگ شہید شوی تقریبا 160 نہ زیادہ کمیونٹی کنے زخمی شوی نا اگر ٹائم کے زمانگ پروویژنل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور بیا قومی سطح باندھے کمیونٹی کنا منگ تا امداد کو ملو شوی دے وہ زیادہ کمیونٹی کنا آج منگ اخپل خلق و اخپل مدد کرے دے نو شہدا تھا اور زخمیانو تھا اور متاثرین تھا دا انڈاومنٹ فنڈ کمیونٹی ملاوی دل پکار لا
دا چې دا تر هغه زپلی کورونو سره په حکومتي کچ څه قسمه مرستي کیږي په اړه د خیبر پختونخوا پولیسو په خوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل
د ببونو چاو د کیږي یا ټارګټ کیلنګ کیږي یا بل څه طریقه وانه چې د مرګ جوبل کیږي د دې لپاره حکومت اوس فنڈ مختص کړی دی چې کله د دهشتګردي شروع شوه دا نو بیا اغه تا اغه کمپنسیشن ورکړي اور دا کمپنسیشن فوری طور وانے دا ہوم سیکرٹری دفتر نا بیا کمشنر اور ڈی سی داغی پذریعہ دا بیا تقسیبی گی او بل قانون جمگا اور تا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ وو مرکز پا ستم دے اور دا صوبے پا ستم جوڑ دے او دا دہشتگردی آگا آفت دے چی دا انسان پذریعہ دے نو پا دی صورت کے بم دا ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ دے آغینم امداد کی دیش
خیبر پختونخوا کې د خزانه وزارت لخوا تر لاسه شوی معلوماتو لمخه د ترهګری پیښو کې مړو شو تنانو کورانو ته د شهدا پیکج لاندې د لسونه تر دیر شو لګروپو مالی مرستې تر لاسه کیږي او داسې پیښو کې جوبل تنانو له هم تاوان ورکړل کیږي ولی صوبای حکومت په دغه پیکج کې وخت په وخت د حالاتو مطابق اضافه هم کوي آسمه ګل مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې 15,550 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا او رګون کو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نه هونه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې یو لسنی مې بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ایران په یزد سیمه کې بیګا د یو بس د اوختو په پیخه کې لکتر لګ دیش پاکستانی زیارت کوونکي مړ شوي او درش ژوبل دي. ایرانی رسنۍ وایي چې بس د بریک خرابېدو له وجې اوخته دي او وروسته پکې ور هم لګېدلې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف په پیخه د خفګان سرګندونه کړې ده او د مړو او ژوبلو خپل وطن ته زر تر زر د ستنولو هدایات جاری کړي. په پیښور کې د پاړه چمکني قبیلې ځوانانو د یو ځای تند وجن عزت احتجاجي مظاهره کړې ده. مسعود چمکني په نوم د غتن په منځنۍ کورمه کې د اګست په 19مه وجل شوې او تر اوسه چا د دغه وجن ذمہواري نه ده منلې. بل خوا که هم حکومت نننۍ مظاهره په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په صوبه کې امنیت ټینګولو ته ژمن دی. په خیبر ضلع کې د باړي سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې چاته به هم د اجازه نه ورکوي چې د سیمې امنیت خراب کړي یا ولسی کسان په نخښ کړي. پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د اتحادیه یو مشر خان ولی افریدی ویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مانوي ذات یې پکې خوندي نه وي. نوموړي زیاته کړه چې کچېری ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولای نو بیا دې له تیرا او باړي سیمو څخه اوزي. په باړه او تیرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمندي او د تیرې سمودې نه یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په اسلام آباد د تراګرې زد یو عدالت د پښتون غوړنې ورزنګ د یو مشهر او د پخوانی پارلماني غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړي. عدالت دغه فیصله نن د علي وزیر په غیر حاضرۍ کې اورولې ده. نوموړی د اګست په 3مه پولیسو نیولې او د حکومتي وکیل لخوا یې دا شوی و چې علي وزیر د پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتیري د کمیش لولو په چاره کې ښکیل دي، خو علي وزیر دا تورونه رد کړي دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورجو ریپورتونو ته. فلپاین ویلی دی چې د امریکا هغه غوښتنې منلې چې وای محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تللو هیله لري په موقتی ډول ځای ورکړي. د افغانان به چې د طالبان لو واکمنې دوه وروسته افغانستان وتلي تر هغه مهال په فلپاین کې دیروي چې امریکا یې د استوګنې د غوښتنلیکونو پړاوونه مکمل کړي. پلفاین دا هم ویلی دی چې د کسانو ته به تر 950 ورځو پورې په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه وي. تفصیل په دې ریپورت کې ورو.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په هغه هیواد کې د یو شمېر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمېر افغان متحدین چې د سایوی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي، څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمېر افغانان چې د ایسایوي کیسونه لري، دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی لړډلې یو تنچینې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
زهیل لرما او خوشبین مدته چې دا کار به د اس ای وی پولیسټه سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي، خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل سي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سیشن بې په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دی ویل شوی چې څومره شمېر افغانان به چې د ایسایوي کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دی ویل شوی چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایس آی وی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایس آی وی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کیږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
متحده ایالاتو حکومت به خپل ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد د اعلان سره هممهاله د 2020 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلي دي او ویلي دي چې د لیږد پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو
د خیبر پښتونخوا ملکان ډیویژن کې د حکومت لخوا د ټیکسونو تر لاسه کولو نوټسونه رد کړل شوې دي. کاروباریانو مشال ریډیو ته ویل چې ملکان ډیویژن په پاکستان کې د ځانګړي حیثیت درلودو له وجې له ټیکسونو مستثنا ده، چې دا خبر وفاقي حکومت هم لږ تر لږه د 2015 کال پورې منلی، خو بیا نوټسونه ورستوي او دا یې زیاته ده چې دوی نه مني. تجارانو د تیر په څیر د احتجاجونو د پیلولو ګواښ هم کړی دی، خو چارواکي وایي چې دا استثناء ختمه شوې ده او هر څوک باید ټیکس ورکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پښتونخوا ټیکس راټولولو ادارې کې پراچ ورته خیبر پښتونخوا ریوینیو اتارټي هم وایي د سوات باز هوټلو او هسپتالونو ته په خدماتو شپږ فیصد ټیکس ورکولو نوټس ورسته. سیمه کې دا بحث تود شوی چې تیر کال مرکزی حکومت ملکن ډیویژن او بیا پخوانی قبایلي ضلع د یو کال لپاره د ټیکس نه معاف ګرځولې، بیا ولې داسې نوټس جاری کیږي؟ د سوات هوټل ایسوسیشن مشر حاجي زاید خان وایي چې مرکزی حکومت دې سیمه کې ټیکس د جون کال 2015 پورې معاف کړی. کیپرا د خیبر پښتونخوا د ټیکس راټولولو سرکاري اداره ده او بس تجارتي مرکزونه دوی ته سیلز ټیکس ورکوي، خو دا نه قانوني ده او دوی دا ټیکس نه مني.
وزیر اعلی په خپل بجټ تقریر کې ویلو چې ملکن ډیویژن کې بس ټیکس نه نافذ کیږي، نو دا ټیکس د نیپال په الحال امکان نشته. مرکز فیصله کړی دا په سمي دا کې منل لازم دي دلته ټیکس نشي نافذ کیږي. دویم خبر ده چې زما د کیپر تر په دې باندې خبر روانه ده چې ته خو به زما نه ټیکس اخلې، یا به د ګاک نه وسوځوم، کنزیومر نه به وسلومه، تاره به در کوم، خو ته بدل کې مال سره کې مال بس شورټی را کې زما بس انشورنس سی زما د کاروبار بس ته اپوزي، ځکه چې سیلابونه راځي، کرونا راځي او دشګردی روانه ده، اپریشن روانه دي، د دې سره زموږ کاروبار خرابیږي او موږ د نقصان سره مخامخ کیږو. نو په دې حال کې به تاسو بیا زمونږ سره کم امداد کوئ، کم سلوک وکوئ.
په پیښور کې د ټیکس راټولولو ادارې کیپرا ترجمان سویر خټک په دغه مشال ریډیو ته د اګست په شلمه نیټه وویل چې تیر کال د اکتوبر له میاشتې ملکن ډیویژن او بیا په خوانی قبایلي سیمو کې د ټیکس نه ورکولو سهولت ختم شوی. صوبایي حکومت ورته نور سهولت نه دی ورکړی، ځکه دوی به د قانون مطابق د تجارتي دارونه په خدماتو ټیکس اخلي. په دغه اړه د سوات تجارتي اتحادیې سخت ردعمل ظاهر کړی. د اتحادیې ترجمان ډاکټر خالد محمود وای چې د سوات نه اته د صوبای اسمبلی ممبران دي، د هغوی په موجودګۍ کې د سیمې خلکو ته د ټیکس نوټس کېدل د افسوس خبره ده او په دا اړه به دوی احتجاج کوي.
موږ نوې لای عمل تیارو د ملکن ډیویژن د ټریډ فیډریشن تاجر برادرۍ د سیول سوسایټي د وکیلانو صاحبانو د هر طبقه فکر خلک په موږ متحد کوو او د دې ممبرانو په مخالفت کې به موږ باقاعده تور باندې خپل پاسون بکو چې دا ممبران چې کم دي دا ناکامه ممبران دي دا بالکل نه اهل ممبران دي چې دوی کوم خبره نشي کولای دوی په موجودګۍ کې دلته ټیکس نه پیس کیږي
په دا غړ مشال ریډیو د سوات د صوبای اسمبلی غړي او وزیر فضل حکیم نه پښتنه وکړه نو فضل حکیم ویل چې دغه نوټس وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنڈاپور ته رسولي او په راتلونکي کابینه غونډه کې به ورته د سیمې د خلکو د تشویش په اړه تفصیل وړاندې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
بلخوا په خیبر کې د باړې سیاسي اتحاد مشران وایي چې نور وسلوالو او امنیتي ځواکونو ته اجازه نه ورکوي چې دوی تزانی یا مالی تاوان نه واړوي دوی زیاتوي چې په سیمه کې یو خوا وسلوال غشتونه کوي او بلخوا ځواکونه په عملیاتو کې د دوی کورونه او کاروبارونه په نخښه کوي سیاسي اتحاد په ریاستي ادارو غا کړی چې خپل ځموارۍ پوره کړي او امنیت پر ځای کړي غنی دوی په احتجاجونو لاس پوري کړي بلخوا امنیتي او انتظامی چارواکي وایي د سیمه امنیت تضمن دي او د وسلوالو زدی هدفی عملیات پیل کړی دي تفصیل د فرهاد شنواری رپورت کې
د باڑی سیاسی اتحاد یو مشر خان ولی پردی مشال ریڈیو ته ویل چې دوی په خیبر ضلع کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو لخوا ولس سره روان زیاتای نور نشي زغملای او د دې پر ضد به مزاحمت کوي
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې د موږ د حیا عزت د مال او جان ته مسله جوړیږي او نه د سیکورټی فورسز د طرف نه غوړو موږ یو چې دوه څمر سره کوي دوه خپل کور دی خو چې موږ الوکا او وطن موږ د قوم محفوظ وي امن او امان قائم اول ته د ریاست د سیکورټی ادارو د انتظامی ذمېداري دو په هر صورت ته د موږ عوامو ته ولسو ته امن په کور دی چې کا چیرته دا ریاست دا سیکورٹی ادارے مونگ تا پا امن روکاولو کے ناکامی و سر تا نشی رساولائی نو بیا دے مونگ دا تیروی لوکا مونگ خیبر لوکا دا خولی کی
دا باڑی سیاسی اتحاد یو بل مشر حاشم خان پردیو ویل چه حل تا پا تیرا کی خلق زانونا خواندین احساس ہوی او دوی با یو وار بیا دا بدمنی پر زد احتجاجونا پیلوی او امن پنم مارچونا با هم کوی
چه کم شیلنگ کوی کم سیکورٹی فورسز نو په 13 ورځو کې په باغ کې دکانونه وشتل او ډیر زیات پلاکونو توان خلکو لور کړل او د ورځې د خلک راوځي او د شپې راوځي حالات ډیر خراب دي هغه غیر یقیني صورتحال دی او ان شاء الله بڑا سیاسي اتحاد دا اعاده کړي دا چې موږ به د دې خلاف د بدامنۍ خلاف به راوځو لکه غیر مسلبه راوځو احتجاج بم کوو روډونه بم بلاک کوو جلسې بم کوو امن مارچونه بم کوو دا
د تیراو لسی وګړي وای چې په دې تیرو سو ورځو کې هلتا وسلوالو په رڼا ورځ سره د وسلو غشتونه کړي او په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې هم خپرې کړي په باډاو تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي د خیبر ضلع په باډاو تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوی او د دغه سیمې ولسی وګړي وایي چې هلته 2018 نه تر 2021 پورې امن برقرار وو خو 2022 راسه پکې یو وار بیا امن خراب شوی او د بدامنۍ پیښې پکې زیاتې شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د لادرکو بلوچانو د خپلوانو اتحادیه یو وار بیا غوښتنه کړې چې ریاست ته د ډاکټر عبدالحی بلوچ په ګډون ټول لادرکو بلوچان سرګند کړي او په کومو کوم کسان په جرمونو کې ککړ وینو د غی خلاف د عدالتونو کې مقدمه وچلوي. دوی په دغه اړه پرون په کوټه کې احتجاجي لاریون هم تر سره کړي. بلخو حکومت د لادرکو کسانو په قضیه کې د امنیتي ادارو ککړتیا ردوي او دا کوي چې د 80% لادرکو کسانو مقدمه خواري شوې دي. د بلوچستان حکومت د بلوچستان سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټه هم جوړ کړې چې بلوچ بیلتون پالو ډالو مسترد کړي ده. په دې حق له تفصيل د ایوب ترین رپورت کې ورو
د مزایری پر خوالو په لاسو کې د لادرک کسانو عکسونه راخستي او صداد شوارونه کول. خو دې مزایری ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې دا وران څخه لادرکه سوی ډاکټر عبدالله بلوچ د ډیوټي پر مهال لادرکه کړل سوی دی. د مزایری چن له خوا یو ځل بیا غوښتنه وسوه چې د ډاکټر عبدالله بلوچ په ګډون دی ټول لادرکه بلوچستان ښکارا کړل سي او که دوی په څه جرم کې تورن وي نو هغه د عدالتو مخته وړاندې کړل سي. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د ډاکټر عبدالله بلوچ خور مختار بلوچ وویل چې د ډاکټر د مندنې په خاطر یې ټول خاندان در په دره سوی دی. د میرمن مختار بلوچ په خبره چې د جون په لومړنۍ نیټه ورور ډاکټر عبدالله بلوچ د خپل کلینک څخه لادرکه کړل سوی دی خو د دوه نیمې میاشتو څخه د زیات وخت د تیرېدو برسیره هغه نه دی مندل سوی. موږ د ایف آی آر درج کولو په خاطر پولیس ته ورغلي وو خو هغه راته وویل چې ایف آی آر نشي درج کېدلی ځکه چې ډاکټر عبدالله بلوچ ترګر وو. دوی د کوم ځای ترګر وو؟ هغه خو سرکاري ملازم وو چې د ناروغانو علاج به کاوه. وینا کوونکو زیاته کړه چې تر څو لادرکه بلوچستان نوي ښکاره کړل سوي او بلوچ قام ته پر خپلو شتمنیو خپل حق نوي ورکول سوي تر هغه وخته پورې به د دوی احتجاج روان وي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ هم یو ځل بیا ویلي دي چې حکومت دې د لادرکه کسانو ستونزه هواره کړي او بلوچستان دې د پرمختیا په لور روان کړي. نوموړي د خبره د اګست په 16 نیټه په کوټ پرس کلب کې د نېشنل پارټي د پخوانی مشر میر اصل بزنجو په یاد کې جوړی شوی وی غونډه ته د وینا کول پر وخت کړی دا
چې بلوچستان ته اگر پرم رکھنا ہے تو بلوچستان کے تمام مسائل اور مسائل بلوچستان کی عوام کے حوالے کر دیں.
په بلوچستان کې کم نیت ټینګ اول غواړي د بلوچستان ټول شتمنۍ واکو اختیار د بلوچستان و ولست ور کړل سي تر کومه ځای چې د لادرک کسانو او په صوبې کې د نامنې ستونزه ده. نو دا د خبرو د لارې هوارې ده لسی او چې کوم بې روزګار ځوانان دي هغه ته د پر قابلیت روزګار ور کول سي. کچم د ډاکټر عبدلی د لادرک کېدو په اړه تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا څه نه دی ویل سوي خو په تیر وختو کې د بلوچستان حکومت امیش د لادرک کسانو په ور کېدو کې د حکومتي ادارو لاس رد کړی او ویل دي چې په سلو کې 80% د لادرک کسانو کیسونه هور کړی دي. په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د روان کال د اپریل په وروستۍ اونۍ کې د بلوچستان اسمبلی د غړي علي مدد جتک په مشرتابه کې یو پارلماني کمیټه هم جوړه کړې و او ویلې وو چې د خبرو د لارې کې د بلوچستان ستونزه هواریږي نو تر دې ښه خبر از ما لپاره نسته. خو د ناراضه بلوچستانو د مشرانو لخوا نه هوازي هغه وخت د سرفراز بوکټي د وړاندیز رد سوی وو بلکې د دې څخه له مخه په وار وار ویلې دي که دوی خبرې غواړي هم نو په هغه صورت کې به یوازې د با اختیار کوتو سره و خبرو ته آماده سي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې په لاسو ځلو کې د آرتیزم په نامه یوې ذهني ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي کلینیکونه جوړوي. چارواکي وایي په دې کلینیکونو کې به د رنز ناروغانو ماشومانو جسماني درملنه کیږي او د هغوی د خبرو کولو د سمولو لپاره به کار کیږي. په آرتیزم اخته ځینې ماشومان خبرې سمې نشي کولی او خپل کارونه هم په سمه توګه نشي ترسره کولی. خالد نیاز په دې حق لدا ریپورت را لېګلې چې تاسو ورې دوه ترا بولم.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ویان عطا الله خان په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي دغه کلینیکي به د سوبي لس ضلعو پېښور، هریپور، مردان، چارسدا، مانسهرا، سوابی، چترال، ډېر اسماعیل خان، سوات او دیرکی جوړول شي. د زیاته کړې ده داسې قسمه کلینیکي په لومړي ځل صبح کې جوړول کیږي کوم چې یو خګام دی.
دا کلینکس په دوی په ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتالونو کې جوړی. د دې ښه خبره ده چې په دې کې به د ذهني بحالی لپاره ډیډیکیټډ ډاکټران ناست وي او دا ایم او یو فلحال موږ د 15 کالو لپاره چې کوم دی ساين کړه. دغه اداره چې کومه دې ته بعد خبر پښتونخوا د صحت څنګه له خوا مکمل سپورت ورکول کیږي په دغه هسپتالونو کې.
د آرتیزم سوسایټي اف پاکستان د کال 2023 شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 1.5 لک ماشومان د آرتیزم رنس ښکار دي. آرتیزم کوم قسم بیماری ده او علامات یې څه دي په اړه د مردان میډیکل کمپلیکس د ذهني ناروغو وارد کې د اسسټنټ پروفیسر په هیڅ کارکونکي ډاکټر اعزاز جمال اخونزاده وایي
مور پرګنسي کې دوايانی وخري یا کوم ماشومان چې د موبایل او د سکرین استعمال ډیر زیات کوي د دین له نورم د سی وجوهات دي چې دغه وجنه آرتیزم بیماری کیږي. علامات چې ډیر ښکار علامات دي چې په دې کې هغه ماشومان چې دي داغو په خبرو کولو کې ډیر زیات مسلې چا سره تعلق چې د نور ماشومان سره جوړول نه شي د ګرمۍ او د یخنۍ سره احساس ورته نه کیږي د ځان هغه شان د خیال نه سي ساتل کم چې نور ماشومان خیال ساتي.
د آرتیزم بیماری ښکار ماشومانو بحالۍ د پاره کارکونکي غیر دولتي ادارې آرتیزم اینڈ لرننګ ډیسیبلټی ارګنایزیشن مشره معصومه خان مشال ریډیو ته ویلي دا وخت صرف پېښور او ابتابات غزلې دي چرته چې د دې رنس ښکار ماشومانو بحالۍ د پاره کزوناشتول لري. معصومه خان زیاته کړه چې د دې سنټرو مقصد خلکو ته د کور په درشل د علاج او بهالۍ سہولتونه ورکول دي.
کم سہولتونه به ماشومان ته ملاويږي نو دوی چې کم آرتیزم کلینکس دي د دوی پلیټ فارم نه ماشومان ته اپلایډ بیهیویئر انالیسس، سپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی اینڈ فزیکل تھراپی یو اکلیکٹک شانت انٹروینشن سہولت با ماشومان ته د خپل ډیسټریکټ کې چې کم آرتیزم اسپیکٹرم ډیس آرډر باندې فال کوي او ته خپل ډیسټریکټ کې به دا سہولت به ملاوي.
د ملګری ملتونو شمیرو تر مخه ټولی نړۍ کې هر یو سل شپېته ماشومانو کې یو د آرتیزم رنس ښکار کیږي. طبی پوهان وایي آرتیزم یو داسې ذهني بیماری ده چې اوس پورې څه قسمه علاج نشته ولی د داسې ماشومانو ښه پرورش او دوی ته سازګاره ماحول ورکولو سره له دوی نه کارآمده وګړي جوړول کیدی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د مومند ضلع په انبار او پلانګار تحصیلونو کې کروندګر هیله لري چې اصلاح شوي تخمونه به ورته ګټه ورسوي. دا د سبزیو تخمونه دي چې هایبرید ورته ویل کیږي. دا تخمونه د زراعت محکمې او غیر سرکاري ادارو ورکړي چې مقصد د کروندګرو ته ټول کال د فصلونو د حاصل ترلاسه کولو موقع برابرول دي. ځایي خلک دې ته بې موسمه فصل هم وای چې په اړه یې د شنواز ترګزی ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د محمدو په پلانګار او امبار کې د ټماټر او بوز غلی جوړ شوی. دغه هغه سیمه دي چیرته چې د جمی معنی بے موسمه ټماټر هم کرلی شي او د کروندګرو خبره دوی ته ډیره ګټه هم ورکوي. دغه بوز غلی به د 15 ورځې تر د یوې میاشتې وروسته پورې په کروندو کې د ټماټرو د فصل لپاره وکرل شي. نور نواب د پلانګار تر کې کلی اوسیدونکي دي. هغه مشال رېډو ته وای دی هم شوخه 15 جربه ټماټر کړی او په سیمه کې د ټماټر په شمول بے موسمه سبزیان هم ډیر ښه کیږي.
د خیر سره دلته کې چې کم نه په پلانګار کې 90% خلک زمیدار دي او دغه 90% کزو یما چې بده کې به 80% یا 75% خلک چې کم دي زمیدار دا به د ټماټرو کروند کوي. خو سیدلته کې څومره زمیدار دي کوړو کې زمیدار هم دی هغه مطلب کړه دوی کړه زمیدار کې چې د ټول نمونږ وړو کې زمیدار وخلو. ما خپل ځاني بذات خو چې کم دي سلور 15 کړه زمیدار کوم او هغه مو مختلف ورایټیز چې کم دي هایبرید هغه کړل دي. پونه چې ورته وي دی پونه کې 10 گرام دانی یعنی 2.5 زره تخم دانی پکی یعنی دغه 2.5 زره دانی دا یو کنال زیکه چې خوشی.
دا محمد دوه کروندګر چې د زراعت د محکمې سره رجستر دي شمیرې د زراعت د محکمې خبره د 15 زره زیاته ده. دغه کروندګر ته د ملګری ملتونو د زراعت او د خوراک تنظیم FAO د کروندو تربیتونه ورکړي دي او دغه ترڅنګ ځینې مرستې لکه تخمونه کیمیاي سره او نور د کروندو او زرنه دغه کروندګر ته ورکوي. لقمان عثمان خیر د انبار یو بل رجستر کروندګر دی. هغه مشال رېډیو ته وای یا تنظیم کروندګرو ته د اعلی قسم شیانو مرسته ورکوي چې نه یوازې فصلونه پر خزر ونیږي بلکې کروندګرو ته زیاتې مالی ګټې هم کیږي.
هغه زمیدارو ته د کاد او کم دوايان دي یا جدید چې کومې طریقې دي هغه غوي پوي او ماشالله ډیر بهترین کار روان دي. نومبر کې چې کوم دی ټماټر په ډیر های او کوالټي سره روان دي ترل کیږي او کرل شي هم دي.
د محمدو د زراعت او د محکمې د معلوماتو سره سم د محمدو حوار او غریزي د فصلونو د مرزونو نه پاک دي نو دغه ته کروند بیا ډیر ښه کیږي. د کوزه محمد وزری انسپکټر وارث خان مشال رېډو ته وویل فصلونه ډیر ښه وشي خو کله کله لکه سږ کال چې باراني سیلونه راوتلي نو د دې سره کروندې خرابېږي. د وویل هوارې ځمکې هم ورانه کې او دغه ته بیا د کروندګرو تاوان هم وشي. وارث خان زیاته کړه چې د زراعت محکمه هم لګیا ده او د کروندګرو سره د راتلونکو ټماټرو د پیداوار د زیاتولو لپاره زنی مرستې کوي.
د خلکو په مرچکو او په ټماټرو باندې او په کریلو باندې توپانی بارانونه راغلي دي هغه لکبله دغه خراب شوی دي. دغه سیاغه سره سره سولر سیستم هم د زینو خلکو شیشې ماتې شوی دي. توپانی سیستم نو دی وجه نه دغه نقصانات شوی دي.
دغه سیمه د کروندګرو په خبره دغه ته چې کوم د ټماټرو پیداوار کې د هغه غټه برخه د پیښور او پنده په شمول زینو نورو منډیانو ته هم وړل شي. کروندګر وای د دې نه علاوه ځین نور سبزیان لکه کریلا دڼې او پیاز هم د محمد لوی پیداوار دي او د هغه هم د ټولو لوی برخه د محمد نه بهر منډایانو ته رسیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونۍ سه خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو